په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب چې نن له قطري چارواکو سره خبرې کړې وایي له طالبانو سره به په مستقیم ارتباط کې وي، خو د راتلونکي حکومت په اړه به قضاوت په دې پورې تړلی وي چې څه ډول لاره غوره کوي. د کابل نړیوال هوایي ډګر به کله د ملکي الوتنو لپاره بیا چمتو شي؟
که خدای کول چې په وو اتو ورځو پوری دغه حد اقل تر ساتي پوری آماده شي چې د ملکي پروازو لپاره آمادګي ولرو.
د افغانستان د ملکي هوایي چلن له یو مسول سره مو مرکه کړې. په خوست کې د پوهنتونونو محصلان او استادان وایي د محصلانو حضور زده کړې د نور ژر پیل شي.
مونږ هم حوز مونږ محصلین نو د رخصتې څخه تر پوزې راغلي یو درسونه مټول پټه په ولاړ دي، باید نور درسونه په پوهنتونونو کې پیل کړي.
په پیښور کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو مخخ غړي او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محسن داول د ملي جمهوریت غورزنګ په نوم نوې ګوند جوړېدو اعلان وکړ.
زمون ګوند به د ټولو صوبو او قومونو ترمنځ د سیالۍ په بنیاد د عدل او انصاف د نظام جوړولو لپاره د یوې نوې عمراني معاهدې هڅه کوي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه نیمې خبرونه مهروي د ماشومان لپاره کور کړي. خولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله استنګ زیاده خبرونه چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سرچکی ده. بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وایي داسې ژر طالبان په رسمیت نه پیژني. شاوخوا 50 خزی د هرات سړکونو ته وتلی او له طالبانو غواړي چې د دوی حقونه رعایت کړي. او د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان، پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی او احمد شاه مسعود ته د اسماعیل سامانی مډال ورکړی. پوره خبرونه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وایي داسې ژر طالبان په رسمیت نه پیژني. هغه دا خبره نن په دوحه کې له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن سره په یو خبري کانفرنس کې وکړه. راب د افغانستان په تړاو د خبرو لپاره دوحه ته تللی دی. هغه زیاته کړه طالبان باید د ټول شموله حکومت جوړولو لپاره مسؤل وګرځول شي. اخو د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن بیا وویل دا مګړه د دوی ټول تمرکز او لمړیتوب په دې دی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته فعال شي. جزئیات په همدغه پروګرام کې اوریدلی شئ. شاوخوا 50 خزی د هرات سړکونو ته وتلی او له طالبانو غوښتي چې د دوی حقونه رعایت کړي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د مظاهرې ګډونوالو ویل چې تحصیل، کار او امنیت یې حق ده. دوی زیاته کړي سره متحد دي او نه ویریږي.
فرزانه کریمی هستم، یکی از فعالان مدنی، و امروز همه ما خانم ها جمع شدیم تا به گوش حکومت که قرار است در آینده تشکیل شود در افغانستان ایره برسانیم که خودتان گواه تاریخ هستین و ایره می فهمیم که هیچ حکومت بدون حضور زنان پایدار نمی باشد.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانیگزی بیا تازه بی بی سی ته ویلي خزی به په نوي پراخ بنسټه حکومت کې رول لري خو نه د وزارت په کچه. د مقاومت ډله او طالبان یو بل ته د درنې مرګ جوبلې د اړولو ادعاوي کوي. د مقاومت ډلې وغړي د نوم له اخیستلو پرته ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې د دوی جنګیالیو لسګونه طالبان وژلي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم ادعا کړې ده چې د مقاومت دیرش غړي د دوی د وسلوالو لخوا وژل شوی او لس پوستي هم د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. د طالبانو ضد مقاومت بیا وایي د طالبانو وسلوالو د پنچیر او کاپیسا په پولو کې د دربند لسیمي سره بریت کړي او خو ونه توانید پنچیر ته ننوځي. دا دویمه شپه ده چې دواړه ډلې سره جنگ کوي. د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیسون رئیس امیر خان متقی ویلي د پنچیر د مسالې د هواري لپاره خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان، د افغانستان یو پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی او د هغه وخت د دفاع پخوانی وزیر احمد شاه مسعود ته د اسماعیل سامانی عالی دولتي مډال ورکړی دی. د ازادي راډیو د ازادي اروپا د تاجکستان څنګه خبريال مومن احمدی په دې اړه وویل.
رسمان حکومت تاجکستان گفت که به خاطر تجلیل از 30 سالگی
د تاجکستان حکومت رسمان ویلی دی چې د دغه هیواد د استقلال د دیرشمی کلیزی د منزلو په خاطر د افغانستان دوه پیژندل شوی څیرو ته ځکه چې هغه د تاجکستان په جګړو کې د جګړو په حل کې رول درلوده
د سامانی مډال ورکړی دی.
صلح او سازش رسیدن نی تاجکستان سهمی اونها رو رسما
تمه ده چې د تاجکستان د خپلواکۍ له ملي ورځې د سپتمبر په 9 باندې لمانځنه وشي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه له ایراني چارواکو غواړي چې یو ژورنالیست امیر عباس آزرموند سمدستي له قید او شرط پرته خوشی کړي. د کمیټې پرون ویل د خبریالانو بندیانول په دې خاطر چې خپل دنده ترسره کوي د سانسور وحشتناکه بڼه ده چې باید پای ته ورسیږي. آزرموند دا اونۍ په تهران کې د سیستم پر وړاندې د پروپاګاند په تور ونیول شو او ایون زندان ته واستول شو. هغه د ایران دولتي اقتصادي ورسپانې اس ام ټي لپاره کار کوي. د راپورونو له مخې دا خبریال په 2013 او 2016 کلونو کې هم د ژورنالیستي کار لپاره نیول شوی و. د افغانستان د پارا اولمپیک تکواندو ملي لوبغاړي زکیه خدادادی نن یو بل لوبه هم وبایلله. خدادادی د اوکراینی لوبغاړي په وړاندې 4-3 باندې ماته وخوړله. له دې مخکې خدادادی د ازبکستاني لوبغاړي په وړاندې 10-2 ماته خوړلې وه. زکیه خدادادی او یو بل پارا اولمپیک افغان لوبغاړی حسین رسولي 4 ورځې مخکې د پارا اولمپیک د تکواندو سیالیو لپاره توکیو ته ورسیدل. او کریستیانو رونالدو په نړۍ کې د 111 ملي ګولونو نوی ریکارډ جوړ کړ. رونالدو بیګا د آیرلند په وړاندې لوبه کې 2 ګولونه ترسره کړل او په دې ترتیب د ایراني لوبغاړي علي دایی د 109 ملي ګولونو ریکارډ نه یوازې مات کړ بلکې نورو ته نوی ریکارډ پریښود. رونالدو ویلي په ټولو هغو ریکارډونو کې چې د مات کړي دا یو ډیر خاص دی. کریستیانو رونالدو د پرتګال د ملي ټیم کپتان دی او ترڅنګ تازه له یوونتوس ایټالیایي لوبډلې نه د انګلستان منچستر یونایټد لوبډلې ته ورغلی دی.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزین نور خبرنه غواړي بیا هم ول ولید ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. روز خبرونه لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې طالبان د نوي حکومت د اعلانولو لپاره تیاری نیسي نړیوال چارواکي د پرسمت پیژندلو لپاره ځینی شرطونه وړاندې کوي. نړیوالو د طالبانو لخوا د راتلونکي حکومت پر رسمیت پیژندل تر ډیره په دې پورې تړلې چې آیا هغه به داسې یو حکومت وي چې د افغاني ټولنې ټول اړخونه پکې ځانونه وویني، د بشري حقونو درناوی وکړي او بل دا چې آیا طالبان به هغو افغانانو ته اجازه ورکړي چې غواړي له افغانستان ووزي. د برتانیا بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې له قطري چارواکو سره خبرې کړې وای، له طالبانو سره به په مستقیم ارتباط کې وي خو د راتلونکي حکومت په اړه به قضاوت په دې پورې تړلې وي چې هغه څه ډول لار غوره کوي. د برتانیا بهرنیو چارو د وزیر روسي څرګندونې زما همکار احمد شیبر راخستی دی په سټډیو کې. شیبر صاحب راب څه ویلي؟
مننه نوري صاحب. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب نن وویل چې طالبان به په رسمیت ونه پیژني خو دا اړتیا شته چې له ډېرې ډلې سره په مستقیم ډول په ارتباط کې وي. ډامینیک راب نن په پلازمینه دوحه کې د قطر له بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدو وروسته خبرې غونډې ته وویل چې د طالبانو پر خبرو به قضاوت ونه کړي، د دوی اعمالو ته به وګوري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د قطر له بهرنیو چارو وزیر سره د خپلو خبرو په اړه وویل چې پر څلورو مهمو موضوعاتو یې ورسره خبرې کړې.
First is making sure Afghanistan is not a haven or harbor to
دوی لومړی چې ډاډه شو چې افغانستان پر راتلونکي کې د ترهګرو په نازای بدل نشي. دوم د بشري کړکیچ پر مختبي وشخیتو او د همدې لپاره مو هغه مرستې چې سشکالي له افغانستان سره کوو هغه مو دوه برابر کړي. درېم مو د سیمې د ثبات د ساتلو مسله وڅېړله او څلورم دا چې طالبان د کړیو شمنو له مخې وازمایو او حساب ورسره وکړي. شاغل راب زیاته کړه چې طالبان باید هم شمول حکومت جوړ کړي، د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو درناوی وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې له افغانستان سره به سش کال 2.6 میلیونه پاوند مرسته وکړي خو دا څرګنده نه کړه چې دا پیسې به په څه ډول لګوي. په تیره بیا چې د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني دا کومکونه به څرنګه پر بشري مرستو لګوي. یو ورځ مخکې تر دې د ملګرو ملتو د بشري مرستو سیمه ییز همغږه کوونکی رمیس الکبروف له کابل د ملګرو ملتو آنلاین غونډې ته وویل روانه میاشت په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشې شي که چیرته نورې مرستې ونه شي.
What we have said before is by the end of September.
د څنګه چې مې په خو ویلی بود سپتمبر تر اخره هغه مواد چې د خړو نړیوال پروګرام په دې هیواد کې لري هغه خلاص شي. لمر سره به مواد نوي موږ بیا نشو کولای چې هغه ضروري خواړه چمتو کړو، ځکه چې موږ به څه نه لرو. د دې لپاره چې اوسنی حالت وساتو، موږ لږ تر لږه $200 میلیون ته یوازې د خړو په برخه کې اړتیا لرو، څو تر ټولو محتاجو خلکو ته خواړه برابر کړو.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش وړ مورس ویلی و چې افغان ښځې، ماشومان او نارینه تر بل هر وخت نړیوالې ټولنې مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري، او په خبره د بشري مرستو د پوره کولو وخت دی. د ملګرو ملتو د خوراکي موادو د پروګرام WFP له اټکل سره سم په افغانستان کې د بیړنیو مرستو لپاره 1.3 میلیارد ډالرو ته ضرورت شته، چې تر دې دمه د دې پیسو یوازې 90% ترلاسه شوی دی. پر طالبانو نړیوالې ټولنې ژغ کړی دی چې هغه وخت به یې په رسمیت وپیژني او مرستې به ورسره وکړي چې له نړیوالو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
وامریدل چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب وایي له طالبانو سره مستقیم په ارتباط کې دی او د راتلونکي حکومت په اړه به قضاوت ورسته لاغي کوي چې دوی څه ډول انکروډه کوي. تر دې مخکې دغه راز یو شمیر امریکایي چارواکو هم ورته شرطونه وړاندې کړي، او د پداسې حال کې چې طالبان ویلي چې د نوي حکومت د جوړولو په اړه د سلام مشورې پای ته رسیدلې دي او ډیر ژر به نوی حکومت اعلان کړي. نور به په دې رپورت کې وورو.
که څه هم طالبان د حکومت اعلان ته چمتووالی نیسي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو ته لا وخت شته او دوی باید ځان ثابت کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیالی ویکتوریا نولند تیر ورځ خبري ناستې ته ویلي دي چې طالبان باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبې د ورځې د غونډې ټاکل یو معیارونو ته ژمن پاتې سي.
دوی ستول چې په هیګي د خپلې مخینه لمخې د ځان ثابتولو لپاره ډیر څه لري. دمګړې دوی همدا شان کولای شي زیاتې ګټې ترلاسه کړي. کوم توانی چې افغانستان چې ستول په خوا په واکې وو خیدار کړی، که غواړي چې نړیواله ټولنه له دوی هرکلی وکړي، نو موږ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبې د ورځې په غونډه کې معیارونه وټاکل. پر اختیا اوس دوی پورې تړلې ده چې دولت جوړ او هیواد له دغو معیارونو سره سم اداره کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبې د ورځې منشور کې ټینګار شوی طالبان باید د دې جوګه سي چې هیواد بشپړ کنټرول کړي، د تورستانو مخه ونیسي، اساسي بشري حقوقو ته احترام ولري، او هغه کسان چې له افغانستان ووزي د خوندې وتلو اجازه ورکړي. بلخوا د امریکا دفاع وزیر لوید استن په جلا خبري ناسته کې ویلي د طالبانو د راتلونکي په اړه وړاندوینه ستونزمنه ده.
زه نه غواړم په موضوعات پراخ منطق وایم، یوازې دومره وایم بیا هم هغه څه چې زموږ ځواکونو کړي ډېر پرې ویاړم. د طالبانو په اړه چې دوی راتلونکي به چیرته رسیږي وړاندوینه ستونزمنه ده.
په ورته وخت کې د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی بیا وایي په خوانه یو تجربه ته په کتو طالبان یو به رحمه ډاله ده.
نو په هیڅ چې د طالبانو راتلونکي څه ډول ده، خو زه غواړم تاسو ته له خپلې شخصي تجربه وایم. دا یو په خوانه به رحمه ډاله ده چې دوی به بدلون وکړي کنه باید ولیدل شي.
هڅه مو وکړه چې د امریکایي چارواکو په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو تر اوسه دوی ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي. دوه ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلي و چې له طالبانو سره اړیکې او د دوی په اړه قضاوتونه د دوی راتلونکي کړنو پورې اړه لري. طالبانو تیر ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د حکومت د تشکیل په اړه یې سلام مشورې پای ته رسولې او ډیر ژر به نوی حکومت اعلان کړي. دا چې د حکومت طرز او جوړښت به څه وي او له دوی پرته به په واک کې څوک ورګاډوي په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړل شوی. په همدې حال کې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه قطري چارواکو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې رغنده رول لوبولی ټینګار کوي چې طالبان باید ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. طالبانو په بیا بیا ټینګار کړی چې راتلونکي حکومت به ټول ګډونه وي، خو بلیدل سي چې طالبان په خپلو ژمنو عمل کوي کنه په دې اړه به راتلونکي قضاوت وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل نړیوال هوایي ډګر به کله بیرته فعال شي؟ د افغانستان د ملکي هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد عمومي رئیس غلام جیلانی وفا وایي نړیوالو ملکی الوتنو ته د دې هوایي ډګر د بیا چمتو کولو لپاره هلې ځلې چټک روانې دي او دوی هیله مند دي چې په څه باندې وونه کې به دغه هوایي ډګر حداقل ملکی الوتنو ته چمتو وي. د اګوست له 15 چې طالبانو کابل نیولی لدی هوایي ډګر ټولې ملکی الوتنې بندې شوې. د دې ډګر ډیر وسایل او تجهیزات ویجاړ شوي او ورته ډیر زیان رسیدلی دی. په دې اړه مې مخکې د ملکي هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد له عمومي رئیس غلام جیلانی وفا سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د تخنیکي ټیمونو د ترمیم چارې څه ډول مختزي او کله به د هوایي ډګر نړیوالو ملکي الوتنو ته چمتو شي.
د قطر ټیم راغلی دی زموږ د افغانستان د تخنیکی ټیم سره یو ځای مشترک کار کوي په چارو پر رغولو باندې. د کنټرول ټاور ځینې برخې رغېدلې دي، بعضي د کمیونیکیشن رادیوګانې نصب شوي چې د تیارو سره ارتباطات ونیسي، ولی متاسفانه رادار هنوز فعال نه دی. بعضي سیستمو باندې کارونه روان دي چې د رنوی څراغونه او نور مسایل هم ترمیم شي. د فعلاً د پاره کم پرواز چې سبا باید راسي یا نن راسي موږ د قطر نه د نظامی تیارو انتظار یو، ولی ریګولر کمرشل پروازونه تر اوسه میدان ورته نه دی آمده، ځکه هغوی د ایکاو د ستانداردو مطابق باید ټول معیارونه پوره کړي. خو کله د ملیټری پروازو د پاره ټول هغه معیارونه نه وي په کار، لکه چې د یو کمرشل ریګولر فلایټ لپاره په کار.
تاسو څه هیله کوئ چې څه وخت به دغه سیستم ټول د هوایي ډګر آماده شي د ملکي الوتنو لپاره؟
موږ هیله مند یو انشاءالله وګورو چې کوم تجهیزات چې څومره موږ ته ژر په لاس راځي او په څه اندازې کومک راسره کیږي. که خدای کول چې په اوو اتو ورځو پورې به دګر اقلا د مینیمم یعنی تاغه حد اقل تر ساتي پوری آماده شي چې د ملکی پروازو لپاره آمادگی ولرو.
د کابل هوایی ډګر پرانسي ساتل په داوس وخت کې ډیر اړین دی، وای چې ډیر بشری مرستې د همدغه هوایی ډګر لاري باید وشي. تاسو د و اتو ورځو خبره کوي، ستونزه چیرې ده؟ آیا دغه خسارات ډیر زیات شي او تی سیستمونو ته او ک ټیم دومره قوی نه دی چې بیرته ترمیم کړي؟
نه نه نه، خسارات بيخي به حد د اندازې نه وتلی وو او تخریب د ترمینال هغه لازم تسهیلات د مسافرینو لپاره، د پارکینګ ساحه، د موټرونو رفت آمد، کمپیوټرونه، وسایل، دفترونه، هر څه لمنځه وړل سوي دي او تخریب سوي دي. د ترمینالونو شیشې ماتې دي، د ترمینالونو د اوبو او د راحت سیستمونو د منځه تللي دي، د ترمینال د میډیکل هغه کلینیک دا سیستمونو ټول د منځه تللي دي. هغه وسایل چې د تیارو د ګراوند هاندلنګ لپاره پکار دي هغه اکثره امریکایانو وړي وو او چپکړی دي د منځي وړي دي تا څنګه یو هلي ټکر
وفاسه دغه خسارات هوایی ډګر ته دا د خو ماته دلو مثلا هغه شپلار وو کې دل کېدل خدا خو به ممکنه غدي خلکو غنګونو پیخه کړی وي دغه خسارات، اما نور هغه سیستمونه ته چې ممکن عادي خلک لاسرسي نه لري هغه ولې لمنځه وړل شوی دي؟
نه نه، موږ امریکایانو په موجودیت کې هم دوی ورځې د مخه د دې تر وټلو بعضي شاهد ترمینالونو ولیدل، یو تعداد شوبې او شیشه او بعضی سیستمونه د اوبو رسولو د برق فعال او په ترمینال کې. متاسفانه په دغه اخیرنۍ شپه کله چې دی ترمینال خوشی کاوه چې نه پوهېږم د شپې دوه یا درې بجې به وي په اغلب ګمان، په دغه حالت کې نو بیا هغه څه چې فعال پاتې و همغه هم هر څه د منځه وړي او مکمل تخریب په خپل پنځ دی داسې هر څه مکمل تخریب کړي و چې هیڅ شی باید په ظرف د دوه میاشتې کې ونه رغول شي.
ولې امریکایانو دا کار کاوه؟ آیا هغه د پوزیل لحاظ دغه نه غوښتل شي د دوی دغه تخنیک حالت فعال وی یا د دینه سو استفاده وشي کڅنګ؟
دا پښتنه باید د دې د جنرال میکنزو د نورو امریکایي نظامی مقامات او ملکی مقامات څخه وشي چې دوی د افغانستان د ملکی خلکو سره څه دښمنی درلوده چې دومره غزافه تخریبات د په یو ملکی ترمینال کې کړی.
په ټوله کې تاسو اوس بحث من یو ارزونه کړی وی هغه خسارات چې هوایی ډګر تر رسیدلې دي ملکی برخه کې، البته دا به څومره وی؟
د تجهیزات د هوانوردی خصوصا د نویګیشن تجهیزات ډیر قیمتي دي په ټول دنیا کې، د رادار او دستګاه او هغه سیستم د ایریا کنټرول چې موږ ورته وایو یا ساحوي کنټرول د طیارات په هوا کې چې د رادار په ذریعه ولیدل شي او په خط سیرو باندې همکاري ورسره وشي، د رادار او د نشست سیستم چې آیلس ورته وایي داغه دستگاوی دی چې هر یوه یې د 15-16 میلیون ډالر نه اضافه قیمت لري د مخابره سیستمونه په همدار رقم د میدان رغونه آسان کار نه دی. نظم په اند د 15-15 میلیون ډالر د کابل ملکی هوایي ډګر ته تاوان رسیدلی.
تر اوسه پورې کوم هیوادونو در سره د مرستې ژمنه کړې ده چې آیا د کابل هوایي ډګر د بیرته فعالولو لپاره بل دغه تخنیکی ټیمونه پرته دوی نور د وسایلو په اخیستو کې هم مرسته کوي او دا به هم د طالبانو نوې اداره کوي؟
قطر ټیم لرو چې زموږ سره په فیلډ کې کار کوي. د دوی د مرستو اندازه موږ ته نه معلومیږي چې څه اندازه مرسته کوي. فقط هغه تخنیکي همکاران مصروف دي زموږ سره. بعضې هغه اکوپمنټ چې د فرید دی وعده کړی چې راوړي خو نن هم منتظر دی تیاری د دوی چې راشي د اکمالات په خاطر. تنها د اماراتو سفیر صاحب هم پرون زموږ له هوایي چلند وزیر دلی هغه هم څه وعده کړي دي چې د ترمینل پر غوونه کې په شیشو اچولو کې تعمیراتي چارو کې د اوبو په سیستم کې په بعضو نورو تسهیلاتو کې د مسافرینو لپاره به مرسته کوي. خو دا غوی یو ټیم د اماراتو نن راغلی و دلته اته د ماین پاکي یو ټیم ته ضرورت و چې په میدان کې ځي چاو دي دونکو مواد پراته دي په ملکی هغه کې.
کله چې دغه سیستم بیرته فعالیږي او هوایي ډګر الوتنو ته چمتو کیږي کافي پرسونل هم تاسو لري تخنیکی چې هوایي ډګر پرانیستل شي په بشپړ توګه؟
بله بله پرسونل لرو. تقریبا دغه پخوانی پرسونل 80% پرسونل موجود دي. تنها په یو بخش کې د ایر ترافیک کنټرول چې هغه ډیر یو سپیشل بخش او هغه یو تعداد همکاران زموږ تللی دي متاسفانه افغانستان څخه وتلی دي د دوی په کومک چې د ایس ای وی ویزه امکاناتی درلودل. خو په یواز کې موږ نوی ځوانان لرو چې تیار د هوانوردی د انسټیټیوټ نه فارغ دي او فقط یو کوټه مدته اموزشی پروګرامو ته ټریننګو ته ضرورت لري. هغه به ډیر ژر په ظرف 2-3 میاشتې کې وکولای شي چې د تیر ملګرو ځایونه ډک.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد عمومي رئیس غلام جیلانی وفاوچه د کابل هوایی دګر د ترمیم د چارو په اړه نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واوریدل دی وای د هوایی دګر د تخنیکی وسایلو د ترمیم چارې په بیړه روان دي او دوی هلمند چې په څه باندې وونه کې به د هوایی دګر هداقل ملکی الوتنو ته چمتو وي.
جوان
تریکا پولیس وجه شوی
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په خوست کې د پوهنتونونو محصلان او استادان غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د په ټولګیو کې د محصلانو حضوري زده کړې پیل شي. دوی اندېښنه څرګندوي که چیرې دغه زده کړې پیل نه شي نو د دوی روان ښوونیز کال به ضایع شي. نور حال په دې رپورټ کې
په خوست کې محصلان او استادان غوښتنه کوي چې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د محصلانو حضوري زده کړې پیل شي. دوی زیاتوي په وروستیو دوه کلونو کې چې د کورونا او با خپره شوي د تحصیلي او ښوونیزو مؤسسو پر لپسې رخصتیو ستومانه کړي او د محصلانو د زده کړو بهیرې په کلکه اغېزمن کړی دی. د استادانو د اتحادیې مشر پوهنیار مهاجر سیال مشال راډیو ته وویل اوس چې د کورونا او با کمه شوي او امنیت هم ښه شوی نو پوهنتونونو کې د حضوري زده کړې پیل شي.
اوس لله الحمد د ساعتعامې د معلوماتو له مخې یو څه دغه مرضونه کم شوي دي. غوښتنه مې ده د مرض څخه چې بیرته پوهنتونونه فعال شي او محصلین حضوري زده کړو ته راشي. د پوهنتونونو ټولو سازان آماده دي چې درسونو بهیر شروع شي.
د پوهنتونونو پر لپسې رخصتۍ د دې لامل شوي چې محصلان د خپلو درسونو سره به ارتباط شي او مخکېني درسونه یې کرار کرار هیریږي. د حقوقو د پوهنځي استاد پوهنوال محمد الله مندوزی وایي
موږ هم او زموږ محصلین نو د رخصتۍ څخه تر پوزې راغلي یو درسونه مو ټول په ټپه ولاړ دي باید نور درسونه پوهنتونو کې پیل کړي.
د پوهنتون استادان په دې فکر دي چې طالبان به په اداري چارو همدارنګه لایحو او قوانینو کې یو شمېر بدلونونه رامنځته کړي. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد سلاندوایی کچیر دا کار ژر ونشي نو محصلانو سره دا اندېښنه شته چې ممکن سک کالی ضایع شي.
اداري بدلونونه پرته د لایحو قوانینو بدلونه کچیر دا بدلونونه ژر تر ژره رامنځته نشي ماته ښکاري موږ به روان تعلیمي کال ضایع ولرو وارد مخه د کورونا دی وباله وجنه منګه په تدریسي چارو کې په زده کړو کې په تحصیل کې زند او خند سره مخو. کدا زند او دا خند وګدی د باندې یو ډول انارشی او د ګډوډي سبب سي.
بل لوري ته د لوړو زده کړو په برخه کې یو شمیر طالب چارواکي بیا وایي د نظام وروستي بدلون سره یو شمیر استادان هم بهر ته مهاجر شوي او دوی د مهال د استادانو له کمښت سره مخامخ دي. په سویل ختیځ زون کې د لوړو زده کړو مسؤول معاویه وویل دوی هڅه کوي له هیواد تللي استادان دې ته وهڅوي چې بیرته راستانه شي او خپلې دندې پیل کړي.
استادان د مونږ هیواد نه وتلي دي، مونږ کوشش کوو چې هغوی سره رابطې وکړو، خپل هیواد ته بیرته شتونه کړو، خپل علمي کشرونو طبقې ته دوی بیرته په علمي ډګر کې خدمات وکړي. انشاءالله تعالی بله ورځ یوه اعلامیه د عالي تحصیلاتو ادارې طرف نه خپره شوه چې موږ به ډېر زر حضوري درسونه شروع کړو. قسم ټولو اداري کارمندانو ته هدایت ورکړل شو چې تاسو پوهنتونونو ترڅو خپل روزمره رسمیت مو مخې ته وړئ.
په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون په ګډون د لوړو زده کړو 15 رسمي مؤسسې فعالیت لري چې په ټولو کې خواه شا څوار لزره محصلان په زده کړو بوخت دي. له تیرو دوه کلونو راهیسې چې کورونا وبا خوره شوې، د هیواد نورو پوهنتونونو په شان خوست کې هم محصلانو په منظم ډول د ډیر وخت لپاره په خپلو ټولګیو کې حضوري زده کړې نه دي کړې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پرون چهارشنبه په پېښور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مخکښ غړي او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ د ملي جمهوري غورځنګ په نوم د نوي ګوند جوړېدو اعلان وکړ. نوموړي په دې اړه یوې غونډې ته د وینا په مهال وویل په پاکستان کې په ځانګړې توګه په پښتونخوا کې د یو ملتپاله جمهوري ګوند تشه احساسېدله، نو ځکه یې دغه نوی ګوند جوړ کړ. د دې غونډې د پرانستنې په غونډه کې د پښتنو یو شمېر ملتپاله مشرانو هم ویناوې وکړې. په دې اړه نور حال زموږ د مشال رادیو د خبریال غلام غوس په دې رپورټ کې.
د ملي جمهوري غورځنګ په نوم د نوي ګوند د منشور مقصد او بنیادي اصولو په اړه د یاد ګوند د تنظیمونکي کمیټه مشر محسن داول په خبري کانفرنس کې وویل
د دې منشور مقصد یو منصفانه پرامنه برداشت لرونکي بشر دوست معاشره تشکیل کول دي چې خلکو ته به پکې د ژوند کولو حق او د بنیادی ازادۍ نه فائدہ اخیستلو حق حاصل وي. د معاشره کې به د رای د اظهار تنظیم سازی، د قانون ساتنه، د ځانګړې او ټولنیز ملکیت ساتنه او د قدرتي وسایلو حق لرل مهم وي. د ریاست او حکومت واکمنی به مطلق نه وي، دا به د آئین لاندې د خلکو بنیادی حقونو د احترام تابع وي. زموږ ګوند به د ټولو صوبو او قومونو ترمنځ د سیالۍ په بنیاد د عدل او انصاف د نظام جوړولو لپاره د یوې نوې امرایني معاهدې هڅه کوي.
د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ د مشر نمی په خبري کانفرنس کې پوښتنه وکړه چې په دې غون کې شامل ځوانان او د دې غون په شا ولاړ ملتپال مشران به د پښتون ژغورنې د غورځنګ په غونډو کې هم لیدل کېدل. نو آیا د دې نوي غون قائمولو سره به د پښتون ژغورنې د غورځنګ په فعالیتونو سم منفي اثر پریوزي او کنه؟ د دې پښتني په جواب کې محسن داول مشال ریډیو ته وویل
پی ټی ایم مونږ جوړ کړی دی، ټول ملګرو ټول قوم په شریک جوړ کړی دی، خو پی ټی ایم یو سیاسي ګوند نه دی. کم مرستا او کم رول چې د پی ټی ایم سره مونږ مخ کې وو دغه نه زیاته فعال ای، دغه نه کم نه ای. پی ټی ایم په پنځو ټکو باندې چې کم جوړ شوی هغه بالکل آغا زمونږه مورام دے آغا کی با پی ٹی ایم سرا سنگ پسنگ گوند ولاری آغا کی با اس قسمه کمه بشن راضی.
د ملی جمهوری غورځنګ د پرانیستی دستوری ته د پښتنو زینو ملتپال مشرانو هم وینا وکړه او په دغه محل دوی وویل چې دا نوې غوند په داسې محل را مخیته شوی چې په گاونډي هیواد افغانستان کې د بدل شوی حالاتو په وجه به دوی ته خپل ملتپال سیاست کول ډیر ګران وي، خو که دوی په دې حالاتو کې مخ په وړاندې ځي نو دا به د دوی ډیره لویه کامیابی وي. ملتپال سیاستوال بشرا گوهر او ملتپال سیاستوال اپراسیاب خټک په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
مونږ خو ډیر لوی قوم لرو او اوسه پورې چې د کمی پارټۍ دي ټولو ته د کار گنجایش شته، خو که څوک کار کوي نو زما خلک ځوانان را جمع شوي دي او ځوانانو پارټۍ نه وه، ځوانانو ته ضرورت دی.
یو داسې وخت کې
چې په ټول قوم باندې تیارې خورې دي، داسې یو قدم اوچت کړی شو چې کوم جمهوری هم دی ځوانان پکې مخکې دي، او د دې ضرورت دې دپاره پیښ شو چې نورو سیاسي پارټیانې چې کوم پاکستان کې دي نو هغه یې سرینډر کړی دی. نو مونږ غواړو چې دلته کې د ریجن کې کوم تیارې اوس پرېږي، یو نوی گیم کیږي، د دې مونږ ریجیکټ کوو. او مونږ وو چې یو جمهوری نظام چې کوم دی هغه ړنګ کړی دی، نو هغې دپاره مونږ خو د ټول ریجن کې جمهوریت هم غواړو، امن هم غواړو.
د دې ګوند لپاره په ابتدایي توګه یوه عبوري کابینه ټاکلې شوې ده، او په خیبر پښتونخوا، بلوچستان، سند او پنجاب کې د پښتنو ځوانانو سره د مشاورت وروسته به په جمهوری طریقه د ملي جمهوری غورځنګ مستقله کابینه ټاکلې کیږي.
په همدې سره ورسېدو د دې خبرونې د لومړۍ برخې ورستۍ برخې ته. البته په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د ماشومانو او کور کلی دوه نیز پروګرامونه مه هیروي. خو صفي الله ستنګزای په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به ووروي.
سلام ده مهم خبرونو سرټکی ده. بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب وایي دا سجر به طالبان پر رسمیت ونه پیژني. هغه دا خبره نن په دوحه کې خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن سره په یو خبري کانفرنس کې وکړه. راب د افغانستان په تړاو د خبرو لپاره دوه ته تللی دی. هغه زیاته کړه طالبان باید یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او په دې برخه کې باید مسؤول وګرځول شي. شاوخوا 50 خزی د هرات سړکونو ته وتلی وی او له طالبانو یو غوښتل چې د دوی حقونه رعایت کړي. دوی نن د هرات په ښار کې په مظاهره کې ویل چې تحصیل، کار او امنیت د دوی حق دی، او که طالبان په حکومت کې دوی ته سهم نه ورکوي حکومت به باثباته نه وي. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان د افغانستان پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی او د هغه وخت دفاع وزیر احمد شاه مسعود ته چیاوي هم ژوندی نه دی اسماعیل سامانی په نوم دولتي نښان ډالۍ کړی دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه له ایراني چارواکو غواړي چې یو ژورنالیست امیر عباس آزرموند سمدستي له قید او شرط پرته خوشی کړي. د کمیټې پرون ویلي د خبرلانو بندیانول په دې خاطر چې خپل دند ترسره کوي د سانسور وحشتناک بڼه ده او باید پای ته ورسیږي. او د افغانستان د پارا اولمپیک لوبغاړي زکیا خدادادی د تکواندو په برخه کې خپل دواړي لوبي په اوکراین او ازبکستان وبایللي.
کمو غوښتې وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه نیز خبرونې خبرېدو ته چمتو دي. د ماشومان او کور کلی. خو تر هغه مخکې به ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پریښي دي. البته د ثبت د غږ ثبتونکي ماشین شمیره بیا وایم: 00420221143. په دې شمیره کولای شئ چې خپل پیغام را ته پریږدي. په تیر بیا اوس چې طالبان د نوي حکومت د اعلانولو لپاره نږدې شوي، له طالبانو د طالبانو له مشرانو د څه ډول حکومت غوښتنه کوي؟ موږ هم ستاسو پیغامونه هرومرو د نن ورځې په خبرونو او په نورو خبرونو کې درته خبرو.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. دا خوش خبر کوم د کونړ ولایت څخه. زما خلاف خواهش دي ټول مسلمانان نه دادې په دې عمل کې امن او صلح او یو صحیح زندگی ژوند او د ټولم خدای امارت اسلامي نه ودا دغه چې متعلق د الله او د الله د پیغمبر رفتار دي خلکو سوي کی او د چي نظام جوړ کی چې په دې نظام کې د ټول افغانان او د ټول مسلمانانو شمولیت او د جهان مسلمانان ته خوشحالي. مونږ مرود دي دنیا نه څو علي الله ته پوس کوي اورز د قیامت ذمہواری ډیره مشکل ده. زما خواهش دي ګران علماو نه داده چې دا ډیر زیات په عزت او شرافت دي مسلمانانو سره پیشرفت او خبر خور دوکی اور چا چې هر څه کړی الله رب العزت ته جواب او قبر ته ورتلو والا دي سوال جواب شته. مونږ مسلمانانی په غیبه نه عقیده وکي مونږ ترلې موه وي دین از میرا ولي شي نه مقامت کوي مسلمانانی وي د الله نه ویریږي. ټول ورونو نه خواهش ده او دې عزت او د ابرو جون شروع کوي او بل تر مصیبت مرسوي. علماء خو ډیر مسئله ذکر دي چې دې په قران او نشان کوي دې په پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې کوي دې نو دې چې چیرته د الله او د الله د پیغمبر د لارې نه سرکشي وکینو ډیر سخت جواب دی. د افغانستان د وسنی نظام ته دغه غټي غټي خښتي وو د پروډیر تکلیف جوړې سوی دي ډېر مصرفونه پر سوی کې یو ځای کښېږ دي په یو رودو په یو ځای کې پلونه پر جوړېږي یا دا خلک ماتی د یو منسیمان دپاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دی چې دغه خښتي چا ته نه ورکوي دا یو وخت کې په یو باغي وو په یو رود وو په یو واله کې کښېږ دي هم پلونه پر جوړېږي او دا ډېر شی دی همداسې د یو رودو بغلو ته چې کښېږ دي اوبه پره بندېږي مځکې بیا د خلکو دننه وړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د ماشوم د حقونو په نننۍ خبرونه کې د واکسین د ارزښت په اړه خبرې کوو. لمون سره میلمه د ماشومان په برخه کې متخصص ډاکټر ګلخان ایوب دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره لیستري نشي
ډاکټر اتګ نام نړۍ مننه کوم.
په پیل کې درته وایي چې ماشوم ته لکوم عمر څخه واکسین باید پیل شي.
لومړنی واکسین چې زمونږ په پروګرام کې ماشومان ته تطبیق کیږي هغه د تور زیړی واکسین دی او دغه واکسین چې دی ډیر کم وخت لري، یعنی دا واکسین کله چې ماشوم وزېږي د په لومړیو څلیری ساتو کې، یعنی د یوې ورځې په دننه کې باید دا واکسین ماشوم ته تطبیق شي. د دې په څنګ کې په دې لومړی ورځ باندې مونږ ماشوم ته د پولیو واکسین هم ورکوو او د دې په څنګ کې توبرکولوز یا د سل یا د نری رز د ناروغي د مخنیوي لپاره واکسین ورکوو.
درته ویلای شي چې څو ډول واکسینونه مونږ لرو؟
دیر لس واکسینونه لرو چې دا دیر لس واکسینونه د لسو وژونکو خپل پاتې معلولونکو ناروغي مخنیوي کوي. البته دا لس ناروغي په خپل ذات کې لس نه دي، ځکه دا یو یو ناروغي چې دا د واکسین چې مخنیوي کیږي دا د خپل ځان لس نورې ناروغي زیږي. تور زیړې کولې شي چې په انسانانو کې لکه د زیګر سرطان رامنځته کی، د زیګر هغه پړسوب رامنځته کی او د ګېډې پړسوب چې هغه طبي اصطلاحي آسایتس ده نو هغه آسایتس رامنځته کوي. دا د بدن هر غړی اخته کولی شي، یعنی د سږو نه نیولې ده تر زړه پښتورګو همداسې پوستکی اډوکي بندونه دا ټول اخته کولی شي. نو که چېرته دې ټولو ته نظر واچو دغه هر یو ناروغي چې په واکسینې مخنیوي کیږي دا یوازې یو ناروغي نه ده، دا د خپل ځانه ډیر زیات آفتونه زیږي. خو لنی کمرغه چې مونږ د دې ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره ډیر ګټور او اغیزمن واکسینونه په خپل پروګرام کې لرو.
بله، اوس که په دې خبرې وکړو چې واکسین چې کله تطبیقیږي مثلا تر څو کلنۍ پورې څو دورې باید ماشوم ته ولګول سي او د پولیو واکسین خو معلومدار خبر سي د خولې له لارې ورکول کی؟
د لومړۍ ورځ باندې درې واکسینونه چې هغه د نری رنز یا توبرکولوز واکسین دی، همداسې د پولیو واکسین دی او د تور زیړی واکسین دی ماشوم ته تطبیقیږي. او کله چې ماشوم بیا د 15